په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. نن د یکشن به ورځ ده، د چنګاښ یا سرطان ولسمه د جولای میاشتې اومه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د قحطۍ د اټکل یوه نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ خطر سته. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې اړوند د قحطۍ د خبرداری شبکې په یو راپور کې چې پرون خپور سو ویلي، وروستیو سیلابونو چې د دوامدارې وچکالۍ نښه ده او د لویو اقتصادي فعالیتونو د نشتوالي له وجې خلک له خوړو او عوایدو بې برخې دي. په راپور کې یادونه سوې چې د افغانستان په شمال ختیځو، شمالي او جنوبي سیمو کې شای خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. نوموړې اداره اټکل کوي چې د دې قحطۍ اغیز شای په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لسو ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي چې نن به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتا درون باران وسی چې کچه به د اټکل له مخې د 15 او 150 میلی مترو پورې وي. د ادارې همدارس د سالنګونو په ګډون د هیواد په یو شمیر شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی سیمو کې د سختو بادونو چې چټکواله به په ساعت کې د 500 او 80 کیلومترو ترمنځ وي او ورسره د دوړو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو سرپرست حکومت په قانونو او پر شویلم وزارت او نورو وزارتونو او ادارو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا پر خپل اکسپانه د طالبانو د لوی مشر هیبت الله اخونزاده یو فرمان خپور کړ چې له مخې د افغانستان بانک پخوانی سرپرست رئیس ملا هدایت الله بدری د شهاب الدین دلاور پر ځای د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر او ښاغلی دلاور د سری میاشتې د ریاست د سرپرست په توګه ګمارل سوي. دغه ورځ د افغانستان بانک پخوانی مرستیال د افغانستان بانک د سرپرست رئیس په توګه ټاکل سوی. په عین حال کې د سری میاشتې مخکنی سرپرست مرستیال ملا نور الدین ترابي د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې د سرپرست او د سری میاشتې پخوانی سرپرست رئیس متی الله خالص د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سرپرست په توګه په دنده ګمارل سوي دي. د صنعت او سوداګرۍ او د اطلاعات او فرهنګ په وزارت او یو شمېر نورو ادارو کې هم د معینانو او مرستیالانو په کچه نوي ټاکنې سوي، خو اکثر کسان پخواني چارواکي دي چې له یوې دندې څخه پر بله یوه ګمارل سوي دي. د تاجکستان ولسمشر وایي د افغانستان، تاجکستان او چین د دهلیز په اوږدو کې د سړک او ریل ګاډي د رغولو لپاره باید عملی اقدامات پیل سي. د آذربایجان ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې امام علي رحمان په دوشنبه کې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبری غونډه کې وویل چې د دې هیواد د کلایي، خماب، ونچاو او روشن ولسوالیو په اوږدو کې د سرحدي سړک رغونه به له چین سره د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او ترکیې د ترانزیتي دهلیز له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. شغلی رحمان زیاته کړه چې په دې سرحدي دهلیز کې د سړک او اورګاډي پټلۍ رغونه به په سیمه کې د اتصالاتو او سوداګرۍ له پراختیا سره مرسته وکړي. د چین او تاجکستان ولسمشرانو د یوه کمربند یوې لارې د نوښت په چوکاټ کې د دوړو هیوادونو د همکاري پر دوام هم خوشی څرګنده کړه. حماس ډلې د سرتیرو او نارینهو په ګډون د اسرایلي برمته سویو د خوشی کولو د پایل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز ومانه. ویل سیوی دغه یرغمل سیوی کسان به د هغې موافقې چې په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره ده تر لومړي پړاو 14 ورځې وروسته خوشی کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یوه لوړ رتبه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، د شنبې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. حماس ډله له خپلې هغې غوښتنې تر شا سوي چې لومړی یې له اسرایل غوښتي وو د موافقې تر لاسلیک مخکې د دایمي اوربند ژمنه وکړي. یوه فلسطیني چارواکي چې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالو هڅو خبر وو ویلي چې که اسرایل ومني د یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا وړاندیز شای د یوې موافقې چوکاټ ته زمینه برابره کړي چې په مرسته یې په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ 9 میاشتنۍ جګړه ختمه سي. د اوکراین چارواکي وایي پرون شنبه د دغه هیواد پر یوه جنوبي سیمه د روسیې د توپونو په ډزو 3 ملکیان وژل سوي. چارواکو ویلي چې 2 مړي پرون سهار له یوه نړېدلي کور ترلاسه سوي. د جنوبي سیمې خرسون والي الکساندر پروکودین ویلي ماښام مهال د توپونو په ډزو بل کس د خرسون د جنوب په یوه کلي کې ووژل سو. روټرز خبري ایجنټ خبر ورکړی چې دغه ادعاوی په بې پرې ډول نسی تاییدولای. د اروپا د ملتونو جام د 2023 نه دی کال د لوبو په لړۍ کې تیر شپه انګلستان سویس ته ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته ووت. دا دوی لوبډلې تیر شپه د جرمني په دوسلدورف ښار کې سره مخامخ شوې. دواړو لوبډلو په قانوني او اضافي وخت کې لوبه ونه ګټله، خو د پنالټي په شوټونو کې انګلستان د دریو په وړاندې په 5 ګولونو ګټونکی سو او نیمه پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. د اتو غړو لوبډلو په پړاو کې بله لوبه تیر شپه د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د ترکیې او هالند ترمنځ وه. دغه لوبه 2-1 په وړاندې د هالند په بریا سره پای ته ورسېده او په دې توګه هالند نیمه پایلوبې ته ووت. د اروپا د ملتونو جام لوبې د څلورویشتو لوبډلو په ګډون د جون له 14 څخه د جرمني په 10 ښارونو کې پیل شوې دي او د جولای تر 14 به دوام وکړي. د روسیې د پهلواني فدراسیون وایي د روسیې 10 تنه پهلوانان چې د پاریس په اولمپیک کې د ګډون اجازه ورکول شوې وه، په دې اولمپیکي لوبو کې له ګډون څخه ډډه کوي، ځکه ځینې مخکښ روسي پهلوانان له هغې ډلې عبدالرشید سادلایف چې د سرو زرو 2 مډالونه لري او د 2023 میلادي کال د پهلواني اتل زایور بیگ سایداکوف د لوبو له فهرست څخه حذف شوی. د روسیې د پهلواني فدراسیون پرون ویل چې د اولمپیک لوبو ته د لوبغاړو د غوره کولو په اړه د اولمپیک نړیوالو کمیټې اصل ورته د منلو وړ نه دی. د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د اولمپیک نړیوالو کمیټې د روسیې او بیلاروس ورزشکارانو ته اجازه ورکړه چې د پاریس په اولمپیک کې د خپلواکو لوبغاړو په توګه له ملي بیرغ او ملي سرودونو څخه پرته ګډون وکړي. دوی ته به همداراز دا اجازه هم نه وي چې د لوبو د پرانیستونکو مراسمو په پریډ کې ګډون وکړي. په تیره یوه لسیزه کې روسیا لومړی د ډوپینګ د تورونو او ورپسې د 2022 میلادي کال د فبروري پر 24 پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له کبله له انزوا سره مخامخ ده. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د سر راپور مو د دې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ځي.
دوی به د حکومت سره د حکومت چارواکو سره د افغانانو چې کومې ستونزې دي په پاکستان کې، کوم مشکلات دي، هغه باندې به خبرې کوي.
په بل راپور کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي له پاکستانه په خپل خوښه د افغان کډوالو ستنیدل افغانستان ته کم شوي.
مشکلات افغانانو خو بیشتر است، مشکلات اقتصادي
د افغانانو ستونزې ډېرې دي. اقتصادي ستونزې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې وړو چې د هغو کسانو کارونه چې ثبت او راجستر شوي دي پروسس کړي.
د بریتانیا نوی صدر اعظم رواندا ته د کډوالو د لیږلو طرحه لغوه کړه. دغه طرحې افغان پناه غوښتونکي هم اندېښمن کړي وو.
په دې وادو کې چې معمولا په کمپاین کې څو ژمنه کوي، هغه بیا کوي دا واسطري ضرورت تغییراتو ستاپ راولي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د ښځو پر ستونزو هم راپور خپرو.
تر څو چې رسیزم ما وختل چې کلینیک ته لاړه شم د تداوی لپاره، خو چې کله لاړم هلته دوه میاشتې ماشوم مې پتنو بس هغه مې ضایع کړو.
په یوه بل راپور کې اوري چې څو میاشتې کېږي چې د کونړ په دولتي روغتون کې ځینې لوی عملیاتونه پیل شوي. د خبرونې په دویم نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خپرېږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته په پام کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ولاړ سي او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. په پاکستان کې اوس مهال د 3 میلیونه په شاوخوا کې افغان کډوال ډیر دي. د یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندیبا د افغان کډوالو له ستونزو سره هم وګوري. تفصیل له احمد تکلنا.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی نن پاکستان ته ځي چې له پاکستانی چارواکو او افغان کډوالو سره په دې اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی د ښاغلي ګراندی د لیدنو کتنو په اړه بیګا ازادي راډیو ته وویل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر سره درې ورځې په دورې په پاکستان ته راځي او دوی به دلته کې په پاکستان کې د حکومتي چارواکو سره ملاقات کوي او دلته کې بدوی د افغان کډوالو سره هم لیدل کتل کوي او دی به د حکومت سره د حکومت چارواکو سره د افغانانو چې کوم ستونزې دي په پاکستان کې کوم مشکلات دي هغه باندې به تاسو خبره کوي.
لدی مخکې پاکستانی چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویلې و چې ګراندې بلومړی د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور ته چې ډیری افغان کډوال پکې میشت دی ولاړ شي او روسته پلازمینه اسلام آباد ته. په پاکستان کې د ډیری افغان کډوالو کرشمیر نه دی معلوم، خو د UNHCR د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیون اوړي چې له دې ډلې څخه کم 1.5 میلیون د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري او 1.3 میلیون نور ثبت نه دي. خو په عین حال کې د پاکستان حکومت وایي چې د اتولکو په شاوخوا کې نور افغانان د افغانستان د طبیعت په نوم کارتونه لري چې پاکستان د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام په غوښتنه ورکړي وو. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شوې و روانه ده. پرون بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړ چې د روانې چنګاښ میاشتې د 10 او 15 نیټې ترمنځ له پاکستان او ایران څخه د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک او همدارس د نیمروز د وریخمو او د هرات د اسلام کلا بندرونو للارې نږدې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ځینو لانجو سبب هم شوې ده. پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت چې د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره مخامخ دی وایي په لوی شمیر د افغان کډوالو د ایستلو لپاره اوس چمتو نه دی. خو پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د پاکستان په نام نه یو کې د افغان کډوالو لاس دی او باید ټول وایستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي آصف دورانی د تیرې اونۍ په پایل کې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړې شوې غونډې ته وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته شاوخوا 1 لک افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. ډیری د افغانان نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي دي. خغلی دورانی پر هغه هیوادونو چې د افغانانو د منلو ژمنې کړې دي غږ وکړ چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
ومردل چې په پام کې ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر نن پاکستان ته ولاړ سي او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. د بدستل کې ده چې د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي چې په جون میاشت کې له پاکستان څخه په خپل خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو سطح کمه شوې ده. دغه سازمان په یو راپور کې ویلی چې لا هم لدې هواد څخه د جبري شړلو لړۍ روانه ده. په پاکستان کې ځینې افغان کډوال هم وایي چې د شړلو له خطر سره مخامخ دي. دا هم تفصیل
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري UNHCR هغه تازه راپور چې د جمعې په ورځ ناوخت خپور شوی خی چې له پاکستانه په جون میاشت کې په خپل خوخه د افغان کډوالو ستنېدل د مئی د میاشتې په پرتله کم شوی. په دې راپور کې راغلی چې له جنوري څخه تر جون میاشتې پورې شاوخوا 10,860 افغان کډوال له پاکستانه په خپل خوخه ستنه شوي چې له دې ډلې څخه 16,000 په مئی او نږدې 10,000 نور په جون میاشت کې ستنه شوي دي. په راپور کې د ستنېدو لاملونه اقتصادي ستونزې، د نیولو ویره او د خوراکي توکو کمښت یاد شوی. همدارس ځینې کډوالو د کورنۍ سره د یوځا کېدو او د کاري فرصتونو په لټه کې د ستنېدو لاملونه خودلي. خو له پاکستانه په خپل خوخه د ستنېدو په لړ کې کموالی له دغه هیواد د افغان شړل شوی او کډوالو په شمیر کې د کموالی په معنا نه دی. د UNHCR په یو راپور کې چې د جولای په 15 د بیرته ستنېدونکو لپاره د ځوابویلو پلان په نامه خپور شوی راغلی چې په روان میلادي کال کې شاوخوا 1,95,000 افغان کډوال په جبري او خپل خوخه له پاکستان څخه ستنه شوي دي. د دې راپور له مخې یوازې په روان میلادي کال کې 3,018 د POR کارت لرونکي او د افغان طبیعت کارت ICC لرونکي نیول شوي او شړل شوي. په دې راپور کې راغلي چې UNHCR د پاکستان څخه د ستنېدونکو تجربې پوښتلي دي چې 12% د نیول کېدو تجربه لري، 10% زورول شوي او 14% بډو ورکولو ته اړ شوي دي. د دې راپور له مخې کډوال آن د ستنېدو پر مهال له ورته ستونزو سره مخ دي. UNHCR وایي چې له سپتمبر 2023 څخه تر اوسه په ننګرهار، کابل او کندهار ولایتونو کې 100,000 څخه زیات ستنېدونکو سره نقدي مرستې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو په خپل خوخه د ستنېدو لپاره د ورکړل شوي نیټې د جون د میاشتې په 1 پای ته ورسېده. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان کډوالو استاد ظاهر پښتون وایي هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري او کلونه کلونه په پاکستان کې اوسیږي د شړلو له خطر سره مخ دي، خو دوی په افغانستان کې ژوند کولو ته هیڅ چمتووالی نه لري.
فالته مخبل په یواد کې د خپل حکومت صدا غوښتنه ده چې دغه زموږ افغان کډوالو ته چې اکثر افغان کډوال زړه نشه کوي چې وطن ته ولاړ شي، هغه لوی ستونزه ده چې هلته د سرپناه امکانات نشته او دوی اکثر ځکه نه لري، باید دوی ته ځکه ورکړل شي او پر افغان کډوالو دا ټینګار ونه کړل شي چې ته به ضرور ځې خپل پلرنی ټاټوبی ته. یعنی افغان کډوال چې د افغانستان په جغرافیا کې هر ځای زړه غواړي، باید د افغان کډوالو ته اجازه ورکړل شي او هلته ځکه ورکړل شي.
د غلام علي رحیمی په نوم یو بل افغان کډوال چې په پیښور کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات افغانا خو بیشتر است، مشکلات اقتصادی
د افغانانو ستونزې ډیری دي، اقتصادي ستونزې د ماشومانو زده کړه او نورې ډیری مسلې دي. موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړو چې د هغو کسانو کارونه چې ثبت او راجستر شوي دي پروسس کړي تر څو د هغوی وضعیت چې په شرایطو برابر دي روښانه شي. په پاکستان کې ژوند کول ستونزمن
دي.
ځینې هغه افغانان چې تازه له پاکستان څخه ستانه شوي ازادي راډیو ته ویلي چې لډې رستونزو سره مخ دي. حافظ الله یو له هغو څخه دی چې اوس په کندهار کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اول لږ سنې فرمه خامه خامه اقتصاد مډیا زوی په دې نو چې ما اقتصاد برابر نه شي زم په چا تعلیم وکړم زه بس توا کوم زه خورا مهاجر سلم چې را مهاجر سم دلیا عالم نو وس نه اقتصاد زوی په دې یعنی ان کې څه ته وایم چې زه په یو ګولا مړی پم د اریان نه بچان د پاره د سترای زندگی نه درم چې ته یو ګلو خاص زم مونږ دې ترن دیوام
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې له سپتمبر 2023 څخه تر روان میلادي میاشتې پورې نږدې 650,000 افغان کډوال له پاکستان څخه ستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بیکارۍ، د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو او نورو ستونزو له امله د پاکستان او ایران په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بریتانیا نوی صدر اعظم رواندا ته د کډوالو د لیږلو طرحه لغوه کړه. د هغه طرحه وه چې له مخې به هغه کډوال چې بریتانیا ته رسېدل افریقایي هیواد رواندا ته استول کېدل. په دې لړ کې د افغانانو په ګډون ګڼ شمېر کډوال رواندا ته د استول کېدو له خطر سره مخامخ وه. د احمد تکل په راپور کې به واورئ چې بریتانیا ته نوي تللي افغان کډوال د بریتانیا د نوي صدر اعظم د پریکړې په اړه څه وایي.
د برتانیا نوی صدر اعظم کایر سٹارمر د صدر اعظم په توګه د کار په لومړی ورځ له برتانیا څخه افریقایي هیواد رواندا ته د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړه. د برتانیا په کارګر ګوند کې سرچینو ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي دي چې د شوي ژمنې له مخې که دا ګوند انتخابات وګټي نو له برتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو طرحه عملا مړه شوې ده. په لندن کې ډیره د افغانستان د پرزیدلي جمهوری نظام په خوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج وایي چې د نوی صدر اعظم دا اقدام تر اوسه د یوې ژمنې په حد کې دی، خو کېدای شي چې عملی شي.
د ژمنه کړې په کمپاین کې چې کډوال په انګلستان کې دوی دغه بهیر چې باید دوی رواندا ته لیږلی وای دا ژمنه وکړه چې زه دا نه لیږم. خو دا د ژمنه د پروسیجر لري چې پارلمان ته ځي دواړه مجلسونه یا جرګې به دا پاسي چې بیا به نو دی پلی کولو مرحلې ته ځي. په دې وادو کې چې معمولا په کمپاین کې څو ژمنه کوي هغه بیا کوي دا وستریز او زه تغییراتو اصلاحات راولي.
ډیر افغان کډوال چې له سختو لارو یې ځانونه برتانیا ته رسولی دي او له هم د خپلو دوسیو نتیجې ته سترګې په لاره دي د ښاغلي سٹارمر د پریکړې هرکلی کوي. جنرال محمود سمیم د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال د کندوز د ملي امنیت رئیس له همدې ډلې کډوالو دی.
هغه افغانان چې په برتانیا کې ژوند کوي خپل د اسنادو منتظر دي او کوم فامیلونه چې تینه جلا دي په افغانستان کې پاتې دي د حکومت څخه مدا تقاضا ده چې خپل وادي پر ځای کې کوم وادي چې دوی په انتخابات کې کړی وي هغه وادي ټوله پر ځای کې او د افغانان کوم منتظر سوي دي په دې پخواني حکومت کې منتظر سوي دي نو دوی سره همکاري او مرسته وکړي.
د ټلګراف راسپانې د راپور لمخه کایر سٹارمر په خپل انتخاباتي مناظره کې هم افغانستان ته د غیر قانوني افغان کډوالو د استنولو احتمال رد کړی وو. لبرتانیا څخه د ناقانونه کډوالو د استلو طرحه لومړی د محافظه کار ګوند صدر اعظم بوریس جانسن وړاندې کړی وه، او وروسته بیا د لیز ټروس او ورپسې د ریشی سناک حکومتونو هم ټینګار پرې کاوه. د روسیو رسمي ارقامو لمخې د روان کال د مارچ میاشتې تر پایه په برتانیا کې شاوخوا 1,00,000 ناقانونه کډوال د خپلو اړوندو دوسیو یا کیسونو په اړه لومړنیو پریکړو ته سترګې په لاره دي. تمه ده چې د دې کډوالو مسله به د برتانیا د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې ځینې هغه میرمنې چې په دودیز ډول امیندوارو میرمنو ته زیرژون ورکوي، په لورو پرتو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونو ته رسیدل سخت دي، د سیمه ییزو قابلګانو د روزنې پر اهمیت ټینګار کوي. د دوی په خبره په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه او مسلکي قابلې نه وي، دوی د عادي زیرژون پر مهال له میندو سره ډېره مرسته کوي. تبد اصل کې ده چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمني ټولنه جی آی زیډ چې د دوغو سیمه ایزو قابلګانو د ښوونې او روزنې په برخه کې هم کار کوي، په پام کې لري په افغانستان کې خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر هغه میرمنې چې په دودیز ډول امیندوارو میرمنو ته زیږون ورکوي، په افغانستان کې د جی آی زیډ د مستقیمو فعالیتونو د بندېدو په اړه اندېښمنې دي. په کندوز ولایت کې له دوی څخه یو چې د جی آی زیډ لخوا روزل شوی د نوم د نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د جی آی زیډ د مستقیمو فعالیتونو په بندېدو سره به کلیوال خلک د روغتیا ستونزو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
دلته زموږ ټولنه ډېری دوا او درملو ته ضرورت لري او مشکلات دي. دوی موږ ته ډېر ښه پوهاوی کوي او موږ ته ښې زده کړې راکوي او زموږ ښه همکاران وي. دا چې اوس جی آی زیډ د افغانستان څخه خپل کارمندان وباسي، نو دا کار زما له نظره ښه نه دی او موږ ته ډېرې ستونزې را پیدا کیږي او مشکلات سره مخ کیږو. افغان میرمنې د ستونزو سره په مخ شي.
په بلخ ولایت کې وی بلې سیمه ایزې قبلې سحر ازادي راډیو ته وویل چې بلې رو پرتو سیمو کې د دوی روزنه ځکه مهمه ده چې کولای شي د عادي زیږون پر مهال په بیړني حالت کې لمیندو سره مرسته وکړي.
دا ولایتای کې مثلا قبل صاحبای تخصصیفته یافته وجود نداره، نو می مثلا رایشان
په ولایتونو کې چې تخصصي قبلې نشته او تر کلینیکونه پورې 2-3 ساعت مزل وي، مور 2-3 ساعت درد نشي زغملي، نو که په نورو برخو کې لخصو سره مرسته نکړي باید په برخه کې لخصو سره مرسته وشي.
در هیڅ صورت کې با زنا همکاری کړل نمیشه، د می عرصه خو باید همکاری زیات همراهشان شوه.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمني ټولنه یا جی آی زیډ چې د سیمه ییزو قابلو د ښوونې او روزنې په برخه کې همکار کوي، په پام کې لري چې په افغانستان کې خپل مستقیم فعالیتونه ودروي او خپل کارکوونکي وباسي. جی آی زیډ د جرمني هیواد یوه مؤسسه ده چې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په ښارونو او کلیو کې د بېوزلو خلکو د ژوند د ښه والي، روغتیایي خدمتونو او د ښځینه متشبثینو د ملاتړ په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د افغانستان په لورو پرتو کلیو کې یو شمیر خلک د متخصصو ډاکترانو، با کیفیت درملو او روغتیایي مرکزونو له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې روغتیایي مرکزونو ته د خپلو ناروغانو په ځانګړي توګه د امیندوارو میرمنو پر رسولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. د کونړ د چپیدرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي کلینیک ته د نه لاسرسي او لرې واټن له امله یې ماشوم مړ شوی.
چې دې زمونږ یو کلینیک دی، کله چې مونږ هغې ته ځو هغې ته 2 ساعته پیاده مزلونه دي، بس چې هغې ته تر څو رسیږو غرونه دي، کاڼي دي، بس بد حل دی. تر څو چې رسیدم ما غوښتل چې کلینیک ته لاړه شم د تداوي دپاره، خو چې کله لاړم هلته 2 میاشتو ماشوم مې په تنو، بس هغه مې ضایع کړو او هغه خپلې کوم تمه چې مې وه هغه مې سر ته ونه رسېدله، او بس هیله م ده چې زمونږ دپاره یو کلینیکونه جوړ شي.
د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي اکبرجان ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د ده په کلي کې کلینیک شته خو متخصص ډاکتران نه لري.
نو خو دغه نه څه پوښکي کې ډاکتران نه څه پوښکي کې ډاکتران د ګور د یو ډاکتر دی کې د سر درجې مغه ډاکتر دی کې د میجه مریضي مغه ډاکتر دی کې د ډوک مریضي مغه یو ډاکتر دی، بس ته ناست دی ګرد دغه یو نقصان درکې. دا واو سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل دا رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکتران ناسي، بس نقصان راکې چې بیا د بازار د واره وړو اشرم په وسی بس مش خوشاله یو بار.
تر دې وړاندې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د روغتیايي سیستم په شته ستونزو اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د بې پولو ډاکترانو سازمان یا MSF ویلي چې په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو لپاره د اوږدمهاله بنسټیزو مرستو نشتوالي دغه مرکزونه له ستونزو سره مخ کړي دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې په یوه راپور کې د افغانستان د روغتیايي خدمتونو پر وضعیت اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، هغه مړینې چې مخه یې هم نیول کېدای شي هره ورځ د 24 میندو او 168 ماشومانو ژوند اخلي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د کونړ په دولتي روغتون کې ځینې لوی عملیاتونه پیل شوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
نږدې درې میاشتې کېږي چې د کونړ په ولایتي روغتون کې د پښتورګو تریخي او مثانې عملیات پیل شوي چې دا چاره د کونړ میشتو له هرکلی سره مخ شوې ده. د کونړ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر مولاداد وایي چې د دغه عملیاتو له پیلېدو سره یې تر اوسه پورې د 15 ناروغانو لوی عملیاتونه په بریالي توګه ترسره کړي دي.
پښتورګي د کانو یا د تریخ د کانو لپاره مراجعه کوي، ډېر کم وخت چې هغه به د ننګرهار او د کابل په پرتله باندې زیات کمی دغسې وخت به ورکول کېږي، او انشاءالله د نوبت مخ په اساس به دا عملیاتونه په خپل وخت باندې په دوامداره توګه باندې اجرا کېږي.
د کونړ ولایتي روغتون د جرایي څانګې مسؤل ډاکټر رفیع الله امین وایي چې پخوا تر دې به دوی د پښتورګو تریخي او مثانې د عملیاتو لپاره ناروغان د ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږل، خو اوس چې په روغتون کې د عملیاتو څانګه پرانستل شوي له نورستان ولایته ورته هم ناروغان د عملیاتو لپاره ورځي. یو تن ناروغ لرونکی روح الله وایي چې پخوای ناروغ د تریخي له ناروغۍ کړېده او د اقتصادي ستونزو له امله په دې نه توانېده چې په خصوصي روغتونونو کې علاج وکړي. نوموړی خوښ دی چې ناروغي په بریالیتوب سره عملیات شوی دی.
تقریبا دورس دیار لس میاشتې وشوې چې په تریخي کې کاڼي او دلته هلته ډېر شبخانو کې مې وګرځو، خو ته خبر شوم چې دلته یې عملیات کېږي، نو دلته مې راوست عملیات مې راوکړ، تقریبا شپږ دانې کاڼي تې ویستل.
په ورته وخت کې کونړ میشتې هم د کونړ په ولایتي روغتون کې د پښتورګو تریخي او مثانې د عملیاتو له پیلېدو خوښ دي، خو په روغتون کې د ناروغانو د بسترونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دو تنه عبدالتواب او عبدالله وایي
دولس غوښتنه دغه ده چې په دې برخه کې لا کار وشي، واټونه کم دي او هغه خدمات چې په دلته عرضه کېږي دولس دپاره، نو دغه د دوی دپاره بسنه نه کوي.
دا زموږ د کونړیو دپاره ډېر لوی او غټه لاسته راوړنه ډاکټرانو دپاره او د عامو خلکو دپاره چې په زرګونو او په لکونو پیسې به مصرفولې، نور ولایتونه به تلل، حتی پاکستان ته به تلل.
د کونړ ولایت د ولایتي روغتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې هره ورځ د مرکز اسدآباد، بیلابیلو ولسوالیو او نورستان ولایت څخه نږدې 1500 ناروغان د درملنې لپاره مراجعه کوي، او روغتون په یوه میاشت کې نږدې د 200 ناروغانو د بسترولو ظرفیت لري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښتنې پوښتنه لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره دی او ټوله نړۍ باندې اختر شي او د یوه ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ سده زید کو؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې، نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي چې د وهابیان دي؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بله هغه د تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډ وایي، د ملنډو کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او 15 راولټېږي د پاچاهي دی په لاس کړي او دی وایي چې نه، دا باید موږ چې څه راکنده امر کوو او باید ستاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړئ، د ملت غوښتنه یې ومنئ.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت میت، او زه غواړم چې د پاسپورت په اله سیسره وړغېږم چې د پاسپورت چې د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین او آنلاین بند کړی دی. اوس په بل سیستم یو نفر ته په ټیکه ورکوي او هغه 15,000 روپۍ پر یو پاسپورټ د سړي څنګه اخلي. دا خو بېرته هغه رشوت په دغه حساب سو 15,000 روپۍ چې یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال خبر 10,000 روپۍ بیا دوی اخلي 15,000 روپۍ. دا خو بېرته هغه د رشوت زمينه دوی برابر کړی ځانته. خو دوی یو سیستم ځانته جوړوي چې مثال خبر هغه د رشوت نوم ځنیست کې انوال کمیشن د ورګي یا تجارت کې یا یو نفر د انوال اجاره کې په یو ولایت کې هغه یو نفر سبزوالای شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې نه نوځي یا سیستم ته ولاړ شي.